لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، واشنگتن ته د افغان ولسمشر او د حکومت د اجرایه رئیس د سفر او لیدنو کتنو له جزئیاتو خبر شي. د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې وړاندې شي، خو تر هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
وسلوالو د کابل غزنی په لوی لار د یوې میرمنې په ګډون 15 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایه رئیس نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره وویني، او د یمن د بهرنیو چارو وزیر د خلیج له هیوادونو غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د حوثي وسلوالو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل. د کابل غزنی په لوی لار نامعلومو وسلوالو د ملکی وګړو پر دو موټرو ډزې کړې چې لامل یې د یوې میرمنې په ګډون 14 تنه وژل شوې دي. د میدان وردګو د والی ویان اتولہ خوګیانی ازادي رادیو ته ویل چې په تیره شپه یوه بجه د میدان وردګو ولایت اړوند د سید آباد ولسوالۍ په هفته سیاب سیمه کې رامسته شوې ده.
په دې کې 14 کسان چې یو میرمنه هم پکې شتون لري شهیدان شوي دي او دوه نور ټپیان دي. د ټپیانو وضعیت ښه دی، مرکزي روغتون ته او د غزنی ولایت مرکزي روغتون ته انتقال شوي. یو جسدونه د پیښې ټول اوس مهال د میدان وردګو مرکزي روغتون ته انتقال شول. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې پیښه د کومې وسلوالې ډلې له لوري رامنځته شوې.
نوموړي وویل چې د 303 او هینو موټر له کابل څخه غزنی ته په لاره و چې د وسلوالو لخوا ډزې پرې وشوې. په همدې حال کې د میدان وردګو سرپرست والی عبدالمجید خوګیانی امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د یادې پیښې عاملین دې ژر تر ژره معلوم او د قانون منګولو ته دې وسپاري. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایه رئیس نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره وویني. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې له باراک اوباما سره به د اشرف غنی او عبدالله عبدالله خبرې د افغانستان د امنیت، اقتصادي پراختیا او د سولې د پروسې پر موضوعاتو متمرکزې وي. تر دې مخکې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې واشنگتن به له افغان حکومت سره 800 میلیونه ډالر تازه مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د کابل د عالمانو شورا نن د یوې غونډې په ترڅ کې له امنیتي او قضایي ارګانونو وغوړي چې له جوماتونو او د سرکونو له غاړې هغه کسان لرې کړي چې خلکو ته تعویزونه ورکوي. د کابل د عالمانو د شورا مشر مولوي عبدالبصیر حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې قرآن کریم شفا ده، خو د تعویز ورکوونکو اعمال د اسلام له نظره مردود دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي رو 28 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 6 افغانۍ 25 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلداری 5 افغانۍ. د یمن د بهرنیو چارو وزیر د خلیج له هیوادونو غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د حوثي وسلوالو په مخنیوي کې مرسته وکړي. ریاض یاسین وویل چې دوی د عرب د همکارۍ د شورا پر غړي او همداراز د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی چې هلته د الوتکو د پرواز ممنوع سیمه جوړه کړي. دا غوښتنه ښایي ګاونډي هیوادونه په یمن کې د قدرت پر سر په ژوره لانجه کې ښکیل کړي. ولسمشر عبدالربو منصور هادي چې د خلیج هیوادونه یې ملاتړ کوي، د حوثي وسلوالو لخوا چې ایران یې تر شا ولاړ دی، د قدرت پر سر په لانجه کې ښکیل دی. حوثي وسلوالو په سپتمبر میاشت کې د یمن پلازمینه سنا ونیوله. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر سعود د فیصل ویل چې ایران په سیمه کې فرقوي اختلافات ته لمن وهي او خبرداري ورکړی چې د خلیج هیوادونه به د هادي د ملاتړ لپاره لازم اقدامات وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه له خپل امریکایي سیال سره کتنه وکړي. په سویس کې د دې غونډې په ترڅ کې به جواد ظریف او جان کری د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نهایي موافقې پر موضوع خبرې وکړي. ایران او د نړۍ شپږ قوتونه وایي دوی هڅه کوي چې د روانې مارچ میاشتې تر پایه پورې د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې نهایي موافقې ته ورسیږي. د دې موافقې په صورت کې ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه بندوي او په بدل کې په دې هیواد نړیوال بندیزونه کمیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د سار اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام د پوځي امکان په اړه په څېړنه کې محدود پرمختګ شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د سار د ادارې مشر یوکیا امانو تیره ورځ په واشنگټن کې وویل ایران د خپل اټومي پروګرام د مهارولو لپاره له دې ادارې سره همکاري کړې ده، خو نوموړي ویلي چې په دې برخه کې د ایران لا زیاتې همکارۍ ته اړتیا ده. یوکیا امانو ویلي چې د اوس لپاره نشي ویلی چې په ایران کې ټول اټومي مواد سولیز اهداف لپاره دي. د راپورونو له مخې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکویچ کشر زوی چې هغه هم ویکتور نومېده په کریمیا کې خاورو ته وسپارل شو. د یاناکویچ د زوی د جنازې مراسم پرون د کریمیا د ساحلي ښار سویستاپول په یو پوځي هدیره کې ترسره شول. ویل کېږي چې نوموړی څو ورځې مخکې په روسیه کې ډوب شوی و. سیمه ییز رسنیو خبرداری ورکړی چې یاناکویچ او د کورنۍ نور غړي د هدیرې په کلیسا کې حاضر وو او په سیمه کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی وو. 33 کلن ویکتور یاناکویچ هغه مهال چې پلار یې په واک کې وو څو ځلې د پارلمان د غړي په توګه غوره شوی وو. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د تیرې اونۍ پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې د خپلو سرګندونو له کبله په دې هیواد کې له میشتو عربانو څخه بخښنه غوښتې ده. پر نتنیاهو په اسرائیلو کې دننه او متحده ایالاتو کې هغه مهال سخت انتقاد وشو چې ده د رای ورکولو د مرکزونو له بندېدو مخکې وویل چې د اسرائیلو عرب وګړي په رای ورکولو کې ګڼه ګوڼه جوړوي. د امریکا د ولسمشر د دفتر رئیس دینیس مکدانوف د نتنیاهو د هڅه چې غواړي ځان له خپلو سرګندونو لري وساتې رد کړه. مکډانف د اسرائیلي وکیلانو ډلې ته وویل واشنگټن نشي کولی د بیا انتخابېدو په درشل کې یوازې د نتنیاهو د وینا ننداره وکړي. نتنیاهو چې د دل په مشرۍ لیګ ګوند د انتخابات وګټل پرون په خپل لستوګنسي کې د عربانو له استازیو سره وکتل او بخښنه یې ترې وغوښته. دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په واشنگټن کې له ولسمشر باراک اوباما سره کتنه کوي. په یو مرکه کې باوري چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې له پروګرام سره سمراسته کولای شي.
متحده ایالات ډیر امکانات لري چې هغه په وسه باندې کولای شي چې هم د پاکستان حکومت باندې فشار واچوي او هم د طالبانو په رهبرۍ باندې.
تمه ده چې د قطر امیر په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر هڅو هم خبرې وکړي. په غزنی کې د ماشومانو د لوبو په یو میدان کې خونړۍ چاودنې د 15 ماشومانو کورنۍ د ویر پر ټغر کې نیولې. نور موضوعات هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې له یوې پخوانۍ هنرمندې ممثلې سره د زړه خواله کوو.
زه ډېر د قدر په سترګو ورته ګورم. تمثیل داسې هنر دی چې د ټولنې استاد یې، یعنی په یوه ډایلاګ سره ته کولی سې ټولنې ته د یوه کتاب موضوع ورته باسکې.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته ننوتی دي. د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرائیه رئیس پرون په کمپ ډیوید کې د امریکا د بهرنیو چارو دفاع او مالیه له وزیرانو سره غونډه وکړه چې د امریکایي چارواکو په وینا ډیره ګټه وروه. دا چې د کمپ ډیوید په غونډه کې نورې څه خبرې او پریکړې وشوې، جزئیات د رضوان مراد په راپور کې واورئ.
متحده ایالاتو موافقه کړې ده چې تر 2018 میلادي کال پورې به د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ لپاره هڅې وکړي. دا موافقه د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس او د امریکا د بهرنیو د دفاع او د مالی د وزیرانو ترمنځ پرون د میریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې د غونډې پر مهال وشوه. په دې خبرو کې په دې هم صلاح وشوه چې امریکا به له افغان حکومت سره د 300 میلیونو ډالرو تازه مرسته کوي. د کیمپ ډیوډ تر غونډې د مخه افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د دفاع وزارت کې ویل چې هیواد به د لویدیځ پر اوګو پیټې نه وي. کیمپ ډیوډ ته په رسیدو ولسمشر غنی ویل د افغانستان او متحده ایالاتو په اړیکو کې نوې مرحله پیل شوې ده. دی وایي هغه وخت رسیدلی چې افغانستان د امریکا د هغې ډالۍ په بدل کې چې په ډېر سخاوت یې په تیرو کلونو کې افغانستان ته وړاندې کړې متقابل عمل وکړي. په دې معنی چې موږ باید په خپله د خپلو ستونزو د حل لپاره اقدام وکړو او له ځانه پوښتنه وکړو چې د ځان او د سیمې لپاره څه کولی شو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله نن په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وویني. تمه کېږي چې ولسمشر اوباما به له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو په پروسه کې د بدلون په اړه خپل دریځ روښانه کړي. باراک اوباما ژمنه کړې ده چې د خپلې دورې تر پایه پورې به له افغانستان څخه ټول امریکایي عسکر وباسي. خو راپورونه وایي چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت او دې اندېښنې ته په پام سره چې د داعش په نامه وسلواله ډله په افغانستان کې فعالیت پراخ نه کړي، ښایي ولسمشر اوباما له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو پر اوسني پلان له سره غور وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او امریکا مشرانو پرون په خپلو کې سره کتلي دي او پر مهمو مسایلو خبرې کړي، او همداراز په پام کې ده چې نن افغان ولسمشر او د حکومت اجرایه رئیس د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د لیدنو کتنو په اړه د نورو معلوماتو لپاره مې په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر له مشر حمید مومن سره چې په واشنگټن کې د خبرې وکړې. مومن په پیل کې د دواړو لوریو ترمنځ په خبرو کې د سولې د اجنډا په اړه رڼا واچوله.
د سولې پروسه مهمه مسله ده چې دواړه مشران به پرې خبرې وکړي او په دې برخه کې روسي پرمختګونه تر بحث لاندې راشي. دا چې امریکایي ولسمشر به له دې بهیر سره د مرستې په تړاو کومه نوې پریکړه اعلان کړي او کنه تر اوسه پورې څرګنده نه ده. خو پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پرته له کومې پوښتنې پخلاینه په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت تر ټولو لنډه لار ده. جان کیری وویل چې که چیرې طالبان او یا نورې ډلې د تاوتریخوالي په دوام ټینګار کوي نو دوی تیار دي چې د هغو په وړاندې د خپلو افغان ملګرو نه ملاتړ وکړي. یوه بله مهمه مسله چې نن پیښیدونکې ده هغه دا ده چې د امریکا د کانګرس ګډه کمیټه به ولسمشر اشرف غنی ته هرکلی ووایي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی به دې کمیټې ته وینا وکړي او د خپلو اصلاحي پروګرامونو او د خپل حکومت د لومړیتوبونو په اړه به خبرې وکړي. موږ چې پرون له ځینو کانګرسمینانو سره خبرې وکړې دوی وویل چې دوی د افغان ولسمشر د هرکلی لپاره تیاری نیولی ده او همداراز ځینې ښه خبرونه هم د افغانستان په اړه لري. خو په دې ارتباط باندې نور وضاحت ورنه کړو چې د ښه خبرونه به کوم بابته وي. خو ځینې کتونکي چې په واشنگټن کې دغه سفر له نږدې سره دوی دا وایي چې که د ځواکونو د ایستلو د محل ویش د بدلون په اړه باندې د امریکا حکومت پریکړه کوي دا هغه څه دي چې د امریکا کانګرس باید هغه تصویب کړي او د هغه ملاتړ ترلاسه کول ضروري دي. نو ممکن د امریکایي کانګرس مینانو یوه اشاره دې مسلې ته وي. بله مهمه مسله چې د امریکا د دفاع وزیر پرون په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه دا چې دوی هڅه کوي چې د 2018 کال تر پایه پورې د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا هم هغه مسله ده چې د امریکا د کانګرس تصویب ته اړتیا لري او ممکن د کتونکو په وینا د امریکا کانګرس دغه مسلې ته هم مثبت ځواب وایي چې دا به د افغان حکومت لپاره ښه خبرونه وي. یو جلا مسله دلته بله دا ده چې تقریبا پرونیو خبرو کې د امریکا د حکومت لخوا 800 میلیونه ډالر مشوقه مرسته د افغان حکومت سره اعلان شو. دا مشوقه مرسته د افغان حکومت د اصلاحي پروګرامونو او یا د اقتصادي اصلاحاتو د هڅونې او د حقوقو د ملاتړ لپاره ده چې د افغان حکومت په وخت به ورکړل شي. البته دغه مرسته لپاره کوم ځانګړی شرط نه دی ټاکل شوی، صرف دوی په کوم بیان یا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې پرون خبرې کوونکو ته وینا کوله وویل چې دا مشوقه مرسته ده او دوی د افغان حکومت د اصلاحي پروګرامونو څخه چې ولسمشر اشرف غنی په پرونیو خبرو کې له دوی سره مطرح کړی دی زیات حد پورې تر تاثیر لاندې راغلی دی او د هغو پروګرامونو ملاتړ کوي. نو دغه مرسته به هم د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ یو ځل بیا تر بحث لاندې راشي او د کانګرس ګډه کمیټه به هم په دې ارتباط باندې خپل بحثونه وکړي.
په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مشر حمید مومند و چې له واشنگتن څخه په یو ټلیفوني تماس کې د افغان ولسمشر او د حکومت د اجرایه رئیس د لیدنو کتنو په اړه معلومات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
واشنگتن ته د افغان مشرانو د سفر په موضوع کې پاتې کیږو، لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس نن په سپینمنۍ کې د امریکا له ولسمشر سره کتنه وکړي. سپینمنۍ وایي د افغان او امریکایي مشرانو ترمنځ به د امنیتي او اقتصادي مسایلو او همداراز د سولې پر هڅو خبرې وشي. له امریکایي مشرانو سره د افغانستان د نوي حکومت د مشرانو دا کتنه امریکا ته د کابل د تیرې ادارې د مشر او مقاماتو له سفرونو سره آیا توپیر لري؟ رضوان مراد دا او نورې پوښتنې په فرانسه کې له میشت افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک سره په مرکه کې مطرح کړي. ښاغلي وردک د مرکې په پیل کې په دې اړه وویل:
تاسو څنګه په سر ډېر زیات یا په دې معنا باندې چې په دې ولسمشر کلي په وروستیو وختونو کې د افغانستان د دولت او د امریکې د رهبرانو په منځ کې اړیکې ډېر خراب شوي وو او زه فکر کوم چې ښاغلي کلي په دې خبره باندې ډېر اصرار کاوه چې امریکایان باید په سوله کې د سولې په راوستلو کې پریکتیا هم متعید وسی او واقعی گامونه پورته کړي او په دې برخه کې د امریکانو په ښه نیت باندې بدبینی پیدا کړې وه. په داسې حال کې چې ښاغلی اشرف غنی داسې فکر کوي چې امریکان په د سولې راوستلو په برخه کې صادق او اعتماد باندې کوي، نو د دواړو مخفونو په منځ کې رښتیا هم همدا تفاوت دی، مګر آینده به وښیي چې کوم یو ولسمشر حق په جانب و او صحیح نظر یې درلود.
د افغانستان د سولې پروسه ډیره مطرح ده، ډیره خبرې کیږي په دې اړه چې د سولې خبرې ژر کیږي. طالبان ویل کی چې هغه هم سولې ته چمتو دي. پاکستان هم وایي چې د افغانستان پر وړاندې د دوی په دریس کې بدلون راغلی. د متحده ایالاتو رول څه ډول ارزوي په دې پروسه او په دې روان بهیر کې؟
د امریکای متحده ایالاتو رول اساسي دی، په دې معنی باندې چې امریکای متحده ایالات ډېر امکانات لري چې دغه پروسه باندې کولی شي چې هم په د پاکستان په حکومت باندې فشار واچوي او هم د طالبانو په رهبرۍ باندې فشار واچوي. نو که چېرته رښتیا هم امریکا صادق وي چې په افغانستان کې سوله راشي، امریکا کولی شي چې د افغانستان د مشرانو سره د سولې په راوستلو کې ډېر عمده کومک وکړي. مګر یو شمېر زیات مبصرین په دې فکر کې دي چې امریکان نه د سولې د راوستلو برخه کې صادق او د په دې مرحله کې چې کومې د سولې په نامه باندې خبرې کوي، په دې خاطر دی چې طالبان کار سوړ شوی دی، اوس یې طالبان د صحنې نه د ایستلو په حال کې دي او په ځای باندې نورې ډلې داعش د ډلې په شکل باندې په سینې ته ورشاملوي او نور د طالبان رول ختم شوی دی.
افغان مشران له واشنگتن څخه څه ژمنې اخیستلی شي په دې خپل سفر کې؟
نو دا څه کوم چې په مو مشان د دوه موضوعات کې د امریکا د مشان سره ممکن د مذاکرات ولري، اول دا چې دا ایله تر وکړه چې په رښتیا په عمل کې ثابت کړي چې سولې په برخه کې د متحد شوي دي فکر باندې کوي چې مرسته وکړي. خو دومره خبره دا ده چې افغانستان مالي حالت د دولت بودجه ډېر په خراب وضعیت کې ده، که چېرته د امریکي کومکونه په همدې شکل باندې دوام ونه کړي وسویر شته چې په افغانستان کې ډېر زیات مالی بحرانونه منځته راشي او د دې مالي بحرانونو په نتیجه کې حتی اجتماعي بحران منځته راشي.
په فرانسه کې میشت افغان کارپو اکبر وردګو چې له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې د افغانستان او امریکا د اړیکو په اړه خپل نظر څرګندو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. رحمت الله افغان د کابل نننی اخبارونه کتلی او په لنډی سره راته وایي چې په پانو کې کوم مهم مطلب خبر شوی؟
کابل چا په نننیو بلابلو رسپانو امریکا ته د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس د سفر او د فرخوندی د قتل په اړه لیکنه او تبصره کړې دي. هوا دولتي ورسپانې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي افغانستان او امریکا ګډه ګټه لري. یاد ورسپانې لیکلي ټاکل شوی نن ولسمشر غنی له اوباما سره په کتنه کې د نورو موضوعاتو په سر کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهالویش خبرې وکړي. د همدې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي د افغانستان او امریکا اړیکې او دو اړخیزې همکارۍ ډېرې مهمې دي او دواړه هیوادونه ګډې ګټې لري. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې تر ټولو مهمه دا ده چې دواړه لوري پر امنیتي او ستراتیژیکو تړونونو کار پیل کړی. د لیکوال د معلوماتو له مخې پر امریکا انتقادونه دا دي چې د دغو تړونونو ژمنې نه دي پلي کړې او هڅې روانې دي چې امریکا اړه شي چې له افغانستان سره پر کړیو هوکړو عمل وکړي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس په خپل سر مقالې کې لیکلي افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې له تمویل کوونکو هیوادونو په ځانګړې توګه له امریکا سره خپلې اړیکې باید پیاوړې کړي. د سر مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې دوامداره سوله د امریکا امنیتي او ډیپلوماټیکو ژمنو او ملاتړ ته اړتیا لري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي امریکا ته د افغان مشرانو سفر ځکه مهم دی چې د افغانستان له اړخه داسې کومه غوښتنه نه کیږي چې امریکا یې نه غواړي. د لیکوال په باور نو له همدې امله دا سفر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور له تداوم پرته کومه بله مهمه لاسته راوړنه هم نه لري. کابل چپ نورو ورځپاڼو بیا د فرخوندی د قتل پاړه لیکنې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د فرخوندی د قتل عاملان باید ونه بخل سي. همدې ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر له قوله لیکلي د فرخوندی د قتل په تور شپږویستنه نیول سوي دي. ملي ارمان په خپلې سر مقالې کې لیکلي د حج او اوقاف وزارت باید د هغو کسانو چې د دیندار او ملا په لباس کې د خلکو له حق سره جفا کوي مخه ونیسي. بلې خپلواکي ورځپاڼې ویسا د دنیا عالم مولوي احمد الله موحد له قوله لیکلي فرخنده یو مسلمانه وه او له هغې سره ظلم شوی او عاملین یې باید سنګسار سي. همدې ورځپاڼې د ولسي جرګې د منشي له قوله لیکلي فرخنده په نشه یي موادو د روږدو لنډغرو لخوا وژل سوې ده، باید د خپلو اعمالو په سزا ورسول سي.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو او ری آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
فرید له کندهار څخه په خپل سمس کې لیکي د کندهار په کابل دروازه کې هم کوټګرانو په ځینو ځایونو کې د مولوي په نامه ځای نیولی دی. دی لیکي چې د قومندان صاحب رازق څخه هیله کوم چې دا کوټګران رسوا کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. شفیق له خوست څخه په خپل سمس کې لیکي هغه کوټګر ملا چې د فرخندې په ضد خلک وپارول باید په دار وځړول شي. یو بل اوریدونکو احادی له کندز څخه لیکلي له حکومت غواړي چې همدا تعویزګر ملا د فرخوندې د تور لګولو په جواب کې قصاص کړي. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی دلته لیکل شوی لیکي چې د کورنیو چارو وزارت باید ټول تعویز لیکونکي او مشرکین راټول کړي او بندیز پرې ولګوي. حزب الله له پروان ولایت څخه لیکي چې د فرخوندې قاتلین باید په علني ډول اعدام شي. ملا عالم له هرات ولایت څخه لیکلي چې له دولت څخه تقاضا او هیله لري چې هغه کسان چې د ملا په نامه خلکو ته تعویزونه ورکوي او په حقیقت کې له اسلام څخه هیڅ خبر نه دي د هغو مخه ونیسي، ځکه تر څو چې د فرخوندې په څیر د خلکو له قتل څخه مخنیوي وشي. او زهرا پوپل له لوګر ولایت څخه په خپل سمس کې لیکي که د فرخوندې د وژنې ټول عاملین مجازات نشي نو باید د ورته وحشتناکو نورو حوادثو ته منتظر واوسو. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه که چیرته موضوع ستاسو لپاره جالبه وي او په دغه په اړه نظر لرئ خپل نظریات د افغان بي سیم په 1313 شمیرې آزادۍ راډیو ته راوستوئ او له نورو اوریدونکو سره خپل نظریات شریک کړئ. اوس هم ورزو نور موضوعاتو ته. د قطر امیر له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السنی په داسې حال کې اسلام آباد ته رسیږي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اوازې په دې وروستیو کې ګرمې شوي او پاکستان هم په دې برخه کې خپل ونډه منلې ده. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې قطر او پاکستان به د افغان دولت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په پیلولو بحث وکړي. د دې سفر په اړه په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق د راپور برابر کړی.
د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی د دوشنبه په ورځ د جکپوري پلاوی په ملتیا د پاکستان په دورزنی سفر د دې هیواد پلازمینې اسلام آباد ته راغلی. د قطر امیر په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو اوازې ګرمې دي او ویل کېږي چې ښایي ډېر ژر د دواړو غړو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په عین حال کې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز هم په دې وروستیو کې منلی چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ به خبرې پیل شي او په خبره چې پاکستان د سیمې د سولې لپاره له مخکې غوښتل چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې لپاره خپل رول ولوبوي اوس هم په دې لړ کې اسانتیاوي برابروي او د دې عمل کلک ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي هم په دې باور دي چې پاکستان ته د قطر د امیر د سفر پر مهال به دواړه هیوادونه د افغان دولت او مخالفینو ترمنځ د خبرو په پیل او همداراز په قطر کې د هغوی د دفتر بیرته پرانستو په اړه هم بحث وکړي. د سیاسي چارو کارپو مشتاق یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان پر افغان طالبانو فشار راوړی چې له افغان دولت سره خبرو ته کینی او خپل دفتر بیرته پرانیزي.
افغان طالبان پاکستان حکومت فشار راوڑے پاکستان پاکستان خبر طالبان مشران خبر ہوئی چاہیے خبر دولت پاکستان
تو پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبري شوی خبر پانه کې ویل شوی د قطر امیر با په خپل دغه دورزنی سفر کې د پاکستان پر صدر اعظم سربیره د هیواد ولسمشر او سرتاج عزیز سره هم وګوري او د سیمې او نړۍ د عمومي وضعیت په ګډون باور سره په دوړخیز واړیکو د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری راکړې ورکړې پر پراختیا او یو شمېر نور موضوعاتو خبرې وکړي. له 2010 میلادي کال وروسته پاکستان ته د قطر د امیر لومړی دوره ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زمون غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو د سحر له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. پرون ناوخته په غزنی ښار کې د ماشومانو د لوبو په یو میدان کې یو چاودنه وشوه چې شپږ ماشومان یې ووژل او نه نور یې ټپیان کړل. د وژل شویو او ټپي ماشومانو عمرونه د شپږو او پنځلسو کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. د دې خونړۍ حمله په اړه د ازادۍ راډیو خبریال سید شاه سقیم د راپور راستولی.
چاودنه پرون ناوخته د غزنی جنوب پلو ته په قاضی کلا سیمه کې د ماشومانو د لوبو په یو میدان کې شوې ده. په دغه چاودنه کې تر اوسه پورې شپږ تنه ماشومان وژل شوي او نه تنه نور ژوبل دي. چارواکي وایي طالب وسلوالو وار له مخه د لوبو میدان ته په چاودیدونکو توکو بار بایسکل بیولی وو او د ماشومانو د لوبو پر مهال یې په ریموټ چولی دی. د غزنی مرستال والی محمد علی احمدی وایي ماشومان د فوټبال او کرکټ په لوبو اخته وو چې ناڅاپه چاودنه شوې ده. دی وایي په ټپي ماشومانو کې د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. کیسه داسې ده چې د غزنی ښار په قاضی کلا سیمه کې د ماشومانو د لوبو په یو میدان کې ماشومان د کرکټ او فوټبال په لوبو اخته وو چې دغه وخت په میدان کې درول شوی په چاودیدونکو توکو بار بایسکل په ریموټ چول شوی دی. تر دا مهاله په دغه پیښه کې شپږ تنه ماشومان شهیدان شوي او نه نور ژوبل دي. احمدی وای په پیخه کې د وژلو شویو او ټپی شویو ماشومانو عمرونه د شپږو او پنځلسو کالو ترمنځ دی. د دغه خبره سرتیری هڅه کوي د ماشومانو وژونکي ونیسي، خو وایي تر اوسه پورې څوک په لاس نه دی ورغلی. خو طالبان بیا دا نه مني چې ګواکې پر ماشومانو دی دوی مین ورالوځولی وي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي، وایي دا کار دوی نه بلکې سرتیرو کړی دی. تیره ورځ طالبانو مقر ولسوالۍ ته څیرمه هم د غزنی د سولې شورا د یوه غړي د زوی په ګډون څلور تنه نیولي او بیا یې وژلي وو.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. د خپرونې په دوام کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او نیمه نړۍ اونیز پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې ناجیه ساپۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کابل غزنی په لویه لاره نامعلومو وسلوالو د ملکی وګړو پر دوو موټرو ډزې کړې چې له امله یې د یوې مېرمنې په ګډون دیارلس تنه وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایي رئیس نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره وویني. ټاکل شوی چې د کابل د عالمانو شورا نن د یوې غونډې په ترڅ کې له امنیتي او قضایي ارګانونو وغواړي چې له جوماتونو او د سړکونو له غاړې هغه کسان لرې کړي چې خلکو ته تعویزونه ورکوي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر د خلیج له هیوادونو غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د حوثي وسلوالو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه له خپل امریکایي سیال سره کتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سار اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام د پوځي امکان په اړه په څېړنه کې محدود پرمختګ شوی. او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د تېرې اونۍ پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې د خپلو سرګندونو له کبله په دې هیواد کې له میشتو عربانو څخه بخښنه غوښتې ده. پر نتنیاهو په اسرایلو کې دننه او متحده ایالاتو کې هغه مهال سخت انتقاد وشو چې د رای ورکولو د مرکزونو له بندېدو مخکې وویل د اسرایلو عرب وګړي په رای ورکولو کې ګڼه ګوڼه جوړوي.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، نوې کال مو مبارک شه. دوستانو نن په دې نغږیږو چې د نوروز مانزل څنګه دی، او په دې هم نغږیږو چې پر خور لور د ولور اخیستل روا دي که ناروا، بلکې په دې غږیږو چې کوژده شوې نجلۍ ته د نوي کال د برخې یا د نوروزي وړلو ځوانان ولې پوزې ته راوستي.
هغوی ته نوروزي نه وړي دومره پاتې و بېخي د نامزدۍ بېخي فسخه.
ځوانان زموږ او تاسو بې واده نه پاتې کېږي.
کالي راته راوړه، سره زر راته راوړه، جلبۍ، ماهي، وچه مېوه.
ډېر ځله دودونه او رواجونه د خلکو بېخ باسي.
ملګر ورپسې په دې غږیږو چې د نوروز او یا د خوښۍ او رخصتۍ په نورو ورځو کې چې کله کورنۍ کوم چیرې په چکر ځي، نو ځینې ځوانان یې په خپلو ناوړه حرکاتو د زړه وینې خولې ته راولي او ولې په ارامه نه پرېږدي.
دوی راځي داسې ګرد چاپېر رانه ګرځي، عجب عجب ګوري،
ګرځي چکچک کې شپېلک او دای ورپسې وال د نجلۍ ژړا ته راوست.
څوک داسې احساس ولري مثلا زه خپله هم داسې خور لرم.
که ته داسې قضاوت درلودې هرګرې دا کار نه کوي.
زه نورګل شفق یم همزولو، کملتیا مې وکړې نو هغه د چا خبره ور بشې خبر بشې.
کال بدل شو بیا بس ډالې راوړي، نازل بچ بیا سلی ونې راوړي، ته د خپل مات منګي کوترو سره راشه، مال په دین وی کال سندرو سره راشه.
کرن خان خو دوستانو له نوی کاله د سندر غوښتنه کوي، خو د یو شمیر کوژ د شویون جنو کورنۍ بیا په دومره اسانه نه رضا کیږي. د هله کورنۍ که خان دی او که ژاړي، که په پور وي او که په ګرو، باید د نوی کال د را رسیدو په مناسبت د خپلې کوژدنې ښه درنه برخه وکړي چې نوروزی بولي. دوستانو که پیل له خوړو وي نو پای به په سرو زرو وي. په خپله کوژده شوې نجلۍ او کورنۍ خو به خوشحاله وي چې لور یې په سرو شنو کې پټه شوه، خو د هلک له شنه زړګي به یو علاقه خبر وی دغه ځوان شفی وردګ دی وای زله اوس زړه خورم چې کواده وکړم نو دغه نوروزې به څنګه پوره کوم دی د خپل د ماما زوی کیسه کوي
مې ماما زوی واده کړای وو د دې وازم چاندیان خانه و ډریور و پاینې زمون کې له انسټیټیوټ ویلې نو چې کله نوروز راسي کی د وختنه تکي دغه په واس باندې بیا نیوي پوره نوروز وختنه وای چې په نوروز کې بعد خوراک ورول شي مې کورنۍ ته کالی ورول شي د زوم د کورنۍ د خانه یو څو نفر دا ورولې یو څو نفر هغه ورولې ولا نو خو پیدا یې کلی بلیر زمات او مجبوریت او چانه قرض کلی همدا سه وخت سره مشکل حل دین مثلا موږ اضافه لرو د اختر او راز ده د نوی کال پر اسیدل دی او ډیر مسائل نور دي چې دا به لاس کیږي چې ډیر ځوانان زموږ په تاسو به واده نه پات کیږي ډیر انجونې به سر نوښت پات کیږي
لاله کی صدو مين ختم شوم تر شو جانا زمد ډيري غریبي ناچ خبر شو جانا
کابل پوهنتون محصل ارزو ته به هم غوکیګدو چې څه وایي
سینې خلک د نوروزی د سګنی لکه یو لازمی او ضروری او فرض غندې خپل د انسان خوشحالي مغه مانوي خوشحالي مهمه ده د مادي خوشحالي یوازې د یو څو شیبو لپاره نوروزی مغه ورځ باندې جلکې ته به راوړي نه یي به سي اغه جلې به خوشحالي په غوړس خو کېده سي دغه د اله کورنۍ غلک خپل د امکانات نه لري د لارسي مایو اخلي او جلابي او اخلي ډیر زیات مصرفونه او هغه په خپل زړه کې ډیر زیات غمګین اوسيږي د دې پرتلون کې باندې تحصیل ځکه د خپل علاقه اخري کې دغه مقابل کې زمونږ خپلوانو کې هم داسې یو جلکې نامزات راغوي ته نوروزی نه وړي بيخي ترمنځ شخړې راغلي دومره پاتې وي بيخي د نامزاتي بيخي فسخه کړم دل خاطر زه فکر کوم کسان چې د رسم رواجو ته ډیر زیات اهمیت ورکړي کم ظرفیت خوندان دي
هو دوستانو که کوم انجلې ته نوروزی ور نه وړل شي نو خلک فکر کوي چې په سپکه ورته ګوري خو څه وایي ځای هغه سوځي چې اور پرې بلیږي دغه مور زړه هم ځکه اور اخیسته چې خاوندې معلول دي او ته کوژده کړي نو که یو خواګوري پان دی او کبل خواګوري پلانګ
او چې ویني چې خبرې باید لاغه کیږي نو چې را ویني نو دا ما لوتې نو روزي را نه وړه سره زما خینو څو چې ډیر او سلوار لري دایره و هیو ډنګ ډنګ هم څه کوټه کې نو نو روزي او شل نه پر ځان سره وړي
دغه پیغله ځان را پیژنې ملګرو او وایي چې تازه کلی ته د نوروزی دود پخې ورکړي خو دا وایي چې خلک یې خلاف دي او ترې خفه دي
نوم مریم مرخیل دی زه د میدان وردګ د ممیخیل د کلی مازمون کلی کې خو دا رواج نسته خو اوس لږ لږ ذره را پیدا شوی ځکه د خان او دغو ځایونه ورته انتقال غوندې شوی دی که نه یعنی نوروزی ور وړل کېږي اوس خلک خفه دي وایي چې دا رواج ښه نه دی یا سم نه دی ځکه هغه کورنۍ اقتصادي مشکلات لري خلک هلته بیا دی مونږ خلک ورته ښه نظر باندې نه ګوري او مخالف دي
خفه خلک دې خدای خوشاله کړي خو یوه تازه کوژده شوې پیغله ولې خوشاله ده راځي چې لزړی خبر شو
زه خپل نامزاده ایمه ماته پرون نوروزی راوړل ما ډیر زیات خوشاله احساس کړل چې زما سره د خسر کورنۍ مې دومره مينه لري چې په وخت سره یې مونږ ته نوروزی راوړل زما په نظر هر انجلۍ باید خپل د نامزاد کورنۍ ته وګوري دغه اقتصاد ته وګوري به دغه نه غینه خپل خواهش وکي کالی را تر وړ سره زری را تر وړ د جلبی ماهی کې کلچې وچه میوه بیا هغه پتنسونه چې هغه چې پکې راوړي بیا مونږ رنگ رنگ شیان په خو بیا هغه ته بیرته لیږو
گیم کر کو تالا سب برا کے مالا دنیا ٹولا خپات بیچی مونگا جو خوشحال جانا
همزولو د کابل پوهنتون محصله مینا نظری وایي چې نوروزی د نوی کال ډالۍ ده خو ډالۍ خلک پر ځای او بل ته ورکوي نه دا چې څوک په زور لچا غواړي ځکه باید د هلک پر کورنۍ فشار را نوړل شي
دا د څه دي چې یعنی پسرلای ده یو ډالۍ ده یو ډالۍ ده د هلک د کورنۍ راځي چې له کورنۍ ته راوړي او د یو خوشاله فضا رامنځته کول دي اصلا خو کچېره هلک وس و نه لري د توان و نه لري نو دا ضرور نه ده چې انجلۍ کورنۍ غاړ باسي قصدن غختل هیڅ لازم نه دي
ډیر ځلې لیدل شوی دوستانو چې په کوم انجلۍ ډیر ولور اخیستل شوی نو ګډ ژوند لستونز سره مخ شوی بیا هم ارزو ته غوږ دو چې د داسې ناوړه دودونو د پالونکو کورنیو د لور خور ژوند بیا څه وړوي دا راته وایي
د مونږ یو خپلونو ما خپل په خپل سر ګلیدلی دوی ډیر زیات ولوري مخسه او درس مونږ وجن هم ډیر کل کله سنجلی وده کو بیا نو خسر کورنۍ ورته ویل ته مونږ باندې خرڅه کړی ته څه ضرورت نه لري پلار کوټه لا رسي او څنګه ځکه ان دوی فکر کوي ان انجلی د مونږه مواجب تر کړی د مونږ ته نه دا کړی او زه فکر کوم دا مشکل خپل انجلی حال کولای سي تر منځ حال کې خپل داراتلون کې ځون یو ځل ځان سره وسنجي او باندې فکر وکړه چې کچيري هغه مقابل نفر امکانات ولري به خبر نه ده
پدر باندې خوشحالی خود نوروزی راوړل بعد خبرم نه ده او کچې رغه امکاناتونه لري خدا وایي چې د خلکو خاطر خلک به خبري وکا یو دود ده نو ما په نظر دا ډیر غلط کار ده
ګل پزرا سورې
د ټولنیزو چارو کارپوه استاد امان الله هوسا وایي نوروزی داسې یو دود دی چې د خلکو بیخ باسي. دی وایي د داسې ناوړه دودونو پر وړاندې باید مبارزه وشي او چې د خلکو د پوهې کچه لوړه شي نو بیا دا مبارزه اسانیږي.
تیر ځله دودونه او رواجونه د خلکو بیخ باسي په دې خاطر چې دوی یو د بل سره سیالي کوي چې د هغو څخه نوروزی وړل دي. خلک د ستونزو سره برابر وي، هغه ځوم بیچاره چې وس نه لري، کورنۍ چې وس نه لري، او دوی مجبوره کیږي چې دا نوروزی یوسي. هغې باید وکی باید یو ننواتې وکړي او بل چاته سپور کله کله پور پیدا کېږي کله نه پیدا کېږي، او دغه پور ادا کول تا ته معلومه دی چې ډېر زور غواړي. په دې سهار کې زموږ خلک د شپې پر ډوډۍ پورې حیران دي. دا نو څه پسه وړه، جلبۍ وړه، کیک وړه، کلچې وړه، میوه وړه. زموږ لومړۍ دنده دغه ده چې نجونې ته روڼ اند ورکړو یا هغوی په نوي ادبیاتو په نوي علم په تمدن باندې هغوی استعمال کړو تر څو هغوی وکړي خپل حق وغواړي. همیشه انسان دا خاصیت چې په شی پوسی د هغه ملاتړ کوي، دغه دپاره مبارزه کوي. کله چې نجلۍ پوسوي چې دغه دود زما د آینده ژوند ته خطر پېښوي، نو دا د هغه په مقابل کې پلار او مور او نور خپلوان ته وایي چې زما ژوند مه راتریخوئ. نور هغه پوهېږي چې د دې آینده ژوند د دې د میړه سره دی، نه د مور پلار او د تره و د ماما.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاو ګرو. د نوی کال ورځ یا نوروز د خلکو لپاره د تفریح یو مناسب ورځ هم وي. خلک را رسیدو ته ورځ شماري او ځانونه ورته جوړوي. څوک د نوروز په ورځ میلې کوي، یو ځای په چکر ځي، او څوک په هدیرو راګرځي، خپل مړیو ته دعاګانې کوي او مزارونو ته نوي جنډې جوړوي. خو ځینې داسې ځوانان هم شته چې د نوروز په ورځ په هدیرو کې ناڅي او په میلا راوتلې کورنۍ ځوروي. بیا هم مینا نظری ته غوږ دو.
ډېر داسې شوي دي ځکه په نوروز په ورځ اکثره مونږ د باندې ځو. هلته داسې خلک کې داسې ځوانان لکه یعنی راځي نږدې یو ځای کې یو چمن کې ممکن و غواړو هلته خپل فامیل سره یو فکر بدل کړو. مګم دوی راځي داسې ګرد چاپېر رانه ګرځي او یا هسې ځو داسې ځای او عجب عجب ګوري، په یو بل باندې په جیګ آواز غږ کوي، د یو سر نه بل سر ته چې د مونږ پام ور واړوي. شهدا ته تللې و، ما کاکا مې غوښتنه وکړله چې یو ځل مې د پلار قبر ته لاړ شو. کله چې هلته لاړلو نو ډېر داسې خلک وو چې هلته شهدا ته راغلي وو، نو عجیب او غریب حرکات یې کول. ټایپونه وي د موټر د منځ ټایپ چلان کړی و، دروازې خلاصې پرېښې وې او دوی ورته نڅل او په زوره زوره یې ورته خندل، او در حال چې هلته هدیره وه او قبرونه وو.
اغلی نظری همداراز وایي چې دوی د داسې ځوانانو له کبله په خپله تفریح پښیمانه کېږي او بله ورځ بیا خپله کورنۍ هم چیرې تک ته نه پرېږدي. دا زیاتوي
د تک مذکوره اکثرا د ځوانانو وي چې یو چیرته میله وځي، نو کله چې د خپلې کورنۍ سره تللي یو یعنی مونږ خپله پښیمانه شوي یو چې دا نظریه مونږ لرله چې مونږ راوځو. بیخي یعنی هغه فامیل ته انسان کم راځي، نو اکثرا دا غوښتنه مو د فامیل اوس نه قبلوي، ځکه وایي چې هغلته ډېر نارامېږي انسان او تاسو خپله هم پښیمانېږي لکه پښیمانه شوي چې.
دوستانو، یو بل ځوان سلیمان بیا څه ډول خاطره را سره شریکوي او څه وایي؟
خدای صالحین یوه داسې سیمه ده چې د نوروز لپاره ډېره هلته خل مانځل کېږي. نو زه له نن نه درې کاله وړاندې هلته تللی وم چې ګورم یوه نجلۍ وه، نو د هغې ویښتم معلومېدل، یوه خولۍ هم په سر وه، تاجکیانو غوندې خولۍ وه، کالي هم دغسې د افغاني فرهنګ نه یو څه مختلف وو. د هلکان دومره ورپسې زیات وو چې سلو نه زیات نفر همداسې ورپسې روان وو، غورځي چکچکې شپېلک او دای ورپسې وال. د نجلۍ دومره تنګه کړه چې ژړا ته یې راوسته. دې وخت کې بیا پولیسو هوایي ډزې هم وکړې. ښه خبره نه ده چې یو څوک په یو چا پسې شاته لاړ شي یا څوک وځورول شي. دا انساني ارزښتونو ته توهین دی او سپکاوی دی.
د وردګ اوسیدونکي شیرزاد احمدي وایي چې په هر چا د خپلې کورنۍ عزت ګران دی، نو که کوم ځوان د بل چا خور لور ځوروي باید خپل سر له ګریوان ته ټیټ کړي. دی وای
د اکثر ځوانان سدی کنه د سیزی د مثلا ډیر عام جوړه ته د ډیر کورنۍ مثلا د تفریح لپاره مطلب کدی اکثر ورځ نوروز ورځ سپه په سترات سره نور هم د سیزی جمعې ورته دي اکثر خلک مخ پدم دي مثلا د باغ واشته کله درسي د زنګوګان مثلا د تفریح سي د ډیر اکثر خلک زم د سونی ته پازابې او د کار نه کسوک د احساس ولري مثلا ز خپل هم د سخور لرم نو هیڅ کله هم غو مزاحمت ونه کی
خو استاد حساب یا وای چی کوم کسان نور زوروی هغه خپل گریوان نه پیژني او بل ډول فکر لري څه ډول لدی موساد هوسا خبروي او زیاتوي چې د انسان زورول ډیر بد کار او ګناه ده
کپی تاسو قضاوت درلو دي هرگز دا کار نه کاوه دی هسته دې اګنوسنتریزم هسته پر ځان باندې راڅرخي زما خورته چې څوک نه ګوري لیکن زه حق لرم زبر خورته وګورم دا نهایت به فرهنګي ده قادر خان خټک وای دوه صورت رباب کاوه عبدالقادر خو یو مکرم ازورده د مسلمان سره دغه ته مسلمان سره زراول نهایت لوی گناه ده نهایت جرم ده نهایت بی فرهنگی ده پس دیز وانان سره باید مو فرهنگی تاول مبارزه وکو او که نوصل مش باید ده پولیس او ده نور خود ده خسخه مرست ده غورو او ده ایمانه کو ده سکام که وزیفه ده از ما هم او ده نور هم وزیفه ده جتوانان طول آلی فرهنگ سره دیت شرم و حیا ورکو ده بی شرمی و بی حیایی ده چه خلق زیده
همزول نننې تاندې څنګه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لخوا نوی کال یا نوروز ته په دې وایل شوې ترانه پاتې رسو کغواړې د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړې او د خبرونه په نظر راته پرېږدې نو د فیسبوک پته مو ده facebook.com/tandisangi زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل پیغامونه را لګلې شي shafaqn@rferl.org خوښی مو په برخه
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې د نوې کال شپې او ورځې مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړي وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه خبرونه په لومړی برخه کې مو د هیواد له تکړه ممثلې ستارې امینی سره د زړه خواله کړي او په دویمه برخه کې له ځینو میرمنو او نجونو سره غږیدلې چې د نوي کال لپاره یې د ګلانو او نیالګیو په کینولو کې څومره ونډه اخیستې دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه اورو
جمهور رئیس محمد اشرف غنی کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د تیرې پنج شنبې په ورځ د شادو شمشیره جمعه مخې ته د یوې مېرمنې د وژل کېدو او د هغې د مړي د سوځولو د قضیې په اړه بشپړ څېړنه وکړي ښاغلي غنی ویلي هیڅوک نشي کولی په خپل سر له ځانه قاضي جوړ کړي او هغه هم د تاوتریخوالي له لارې په فجیع ډول وګړو ته سزا ورکړي په خپل سر محاکمه جوړول او په خپله خوښه خلکو ته جزا ورکول د شریعت او اسلامي عدالت خلاف عمل دی د تیرې پنج شنبې په مازدیګر قهرجنو خلکو د کابل شادو شمشیره جمعه ته څیرمه د فرخوندې په نوم یوه میرمن په دې تور په وهلو ووژله او مړي ته یې اور ورته کړ چې ګنی قرآن شریف ته یې اور ورته کړی و څلور دیرشتنو افغانو سوداګرو میرمنو په علمي ستاندردونو د خپل سوداګریز کاروبار د ښه کولو او د پرمختګ لپاره له لسو هفتو راهیسې د ښځو د اقتصادي ودې په انسټیټیوټ کې د سوداګرۍ نوې لارې چارې زده کړې او تېره اونۍ له یاد انسټیټیوټ نه د بریالیتوب سندونه ترلاسه کړل د دې پروګرام مشره حبیبه صادقي وایي د سوداګرو میرمنو د ظرفیت د لوړوالي او مشرتابه لپاره د دوی د روزنې دا پروګرام د امریکا د خصوصي سکتور شخصي کمپنیو له لورې تمویلیږي چې همه دوره سوداګری میرمنې ترې د دوه میاشتو روزنې څخه وروسته فارغ شوې
قدرمنو اوریدونکو میرمن ستاره یمینی 43 کاله په خوا د تمثيل هنر ته مخه کړه او لمړنی کارونه یې په رادیو افغانستان کې پیل کړل. دا چې څنګه میرمن ستاره د تمثيل هنر ته راغله دا په خپل راته کیسه کوي.
تقریبا په کال 1350 کال کې زه راډیو افغانستان ته راغلم. هنري کار ما اصلا په هغه وخت کې شروع کړی دی، تر اوسه پورې دا دی په دغه کار کې ښکېل یم. علت داسې و چې زه اصلا راغلی یم دلته د نطاقي بخش ته، چنن سړي دپاره دلته یو امتحان ورکړم او نطاقه سم. نو کله چې ما امتحان وکړ هغه وخت کې زه ډېره وړه وم. دلته چې راغلم رئیس د نشراتو چې زما څخه امتحان اخیستی و، نه نطاقي ته نه، ته باید اول تمثیل ته ولاړه سې چې نوکرې ورسېږې. په دې چې سین چې کم یې حتما تحصیل درجه مې هم کم، نو په دې خاطر زه اول په تمثیل ته واستولم. نو چې عمر مې کار د تمثیل وکړ بیا نو نطاقي شو پته بوتلم. بیا درې خپرونې مې درلودلې چې هېواد په خوش خبر خوش آهنګ خوش یو د کوچنیانو خپرونه وه او یو فرمایشي پروګرام و. دا زما په غاړه کې سوله او تقریبا کورنۍ ژوند بېخي زما په غاړه کې سو. نو دغه مکتب یو له وڅنګ ته مثلا راډیو ډرام راډیو داستان پرله پسې داستانونه دا مکتب.
میرمن ستاره د خپل هنري او ژورنالیستیکي کارونو په اړه راته خپل کیسه کوي چې په دې برخه کې ډیر کار کړی او لا هم لګیا ده.
تقریبا 12 کاله مې خبرنګاری کړې ده، خبرنګار وم، د دانیان سری مې کړې ده، نطاقي مې کړې ده، ممثل په برخه کې، تمثیل په برخه کې مې کارونه مکتبي ولدي. نو چې زه په دغه نشراتي بخش کې کار کوم، چې هم په اخبار په صحه وم، هېواد خبرنګار وم، په هېواد ورځپاڼه کې، کندهار په طول افغان کې خبرنګار وم، په راډیو افغانستان کې مې کار کړی دی، دغسې په خپله په وزارت کې، یعنې په نشراتي بخش کې زه دا درست کاله مې تېر کړی دی. تر اوسه سر مې پکې سپین سو.
د اغلی امینی په وینا د هنر په برخه کې خاوند یوازنی مشوق و، خو د کورنۍ نور غړي ورسره سخت مخالف و.
لې مشوخ چې وو خپل خاوند مې، زما خاوند چې ما واده وکړ زه ډېره وړه وم، ام مکتب ته تلم، نو درته دا چې کور بیکاره ناسته داسې و. زموږ خپلوانو په راډیو کې نو هغه راته ویل ته راسه راډیو ته، استعداد هم لري، استعداد خو مې دونه نه درلودي، راسه دلته کور کې څوک زما سره خوشحاله نه و، خسرګني مې هم نه و خوشحاله، پلرګني مې هم نه و خوشحاله. تا زما خاصې د خدای وبښي، یو ورځ راغله خپل زوی بیا به کوي ول. ماته په نانبایي کې خلک وایي چې د دې ناوی چې ځي په راډیو کې راخص کوي، خو نه په پیدا نڅاوي داس. نو اخر پای د زما خوند دفتر لولاګ نن نڅکی نه بلکې د ښه ځای دی، زیاته شدي چې ور وزل سي د مکتب اڅنګ ته چې درسونه وای دا به دور سي. ما ماده مختای بخش زما پلاټل ک دا تر یو راځو ته بیا زما سلام نه در اچوم، هیڅ نه راته زما کوست دا چې زه کوټ اتل لم په کوټ کې منو کې او قاتری خو مثلا خوښ مينو خوشاله خسر مينو خوشاله یو خاون مي خوشاله یو ز
و یو خوري تم دوم نه ژرغلی چې پختای ک موږ د الک پښتنه کړی وي چې څه ډول حالت دی، شرکت لري کې نه لري، انګلیسي زده ده کې نه ده، خوب لري کې نه لري، څومره وخت د باندې وي او څومره وخت په کور کې وي او تاسو نور.
میرمن ستاره وایي د تمثيل هنر ډیر قدر ورته لري. دا وایي تمثيل د ټولنې د استاد حیثیت لري.
تمثيل هنر زه ډېر د قدر په سترګو ورته ګورم. تمثيل داسې هنر دی چې د ټولنې استاد یې، یعنې په یوه ډایلاګ سره ته کولی سې ټولنې ته د یوه کتاب موضوع ورته بس کړې، په تمثيل کې ورته ووایه. نو موږ د ټولنې استادان یو. نو زه به خپله د دې هنر څخه واقعا راضي یم او د دې خپل مسلک څخه راضي یم. که دوی په دغه پوه سي چې دغه ماته ښه لاره راښيي، که څومره هغه منفي نقش هم ولري، منفي نقش هم ولري، شاید په ټولنه کې خلک ورته ډېر بد خبرې ورته کوي، موږ سریالونه وینو چې څوک مثلا منفي نقش لري بد ورته شکنځل ورته کوم، اما هغه ټولنې ته ډېر ښه شیان ورزده کوي چې یعنې په ټولنه کې دغه خلک شته.
میرمن ستاره په اوسنیو شرایطو کې د تمثيل هنر د ټیټ کیفیت په اړه وایي چې اوس هر څوک سینما ته راغلي او مسلکي زده کړې نه لري.
او چې د تمثيل هنر دغه نقشته تللی دی، خلک په کښته نظر ورته ګوري، یوازنۍ علت یې دا دی چې موږ د کوڅې او د بازار خلک راکش کړي دي، و دې ته نوی متوجه چې د دې اخلاق کرکټر هر شی باید په نظر کې ونیسو. هغه دی چې خلک د سینما هنر ته، د تلویزیون هنر ته، د راډیو هنر ته، خلک یو څه لږ څه هغه نادانه خلک په کښته سترګو ورته ګوري. یوازنۍ شی چې زه همیشه وایم که زه د یو ښه ښځې په نقش کې راووزم، یو ښه مور یم، او په خپله خدای نه کرده خدای نه کرده په ټولنه کې بد نوم ولرم، دغه زما تمثيل په داخل کې څه سره، دغه زما نصیحت چې زه مثلا یو ماشوم مکشنول دی او اولاد ته په تمثيل کې هغه ته نصیحت کوم چې ته درس وکړه، درس وکړه، اخلاق دې باید زه، او په خپل خدای نه کرده په بدو حرکتو په سوره کې، دغه زما تمثيل په ټولنه څه سره.
اغلی ستاره په پای کې په پسرلی کې ځینو دودونو ته اشاره کوي او وایي چې دوی به په خو وختونو کې پسرلی په خډول مانځه.
کلار کې چې د نوروز په شپه شخواره مو په خواله سوره کمه د نوروز لپاره اته داسې سوره کم شان به خرڅېده پټاکۍ و دا شان به راجوله وړو به ماشومان به مو هغه به مو لګوله بعضې ساچرۍ به کوي سهار به مې نالګې ښودل کېدلې یو مراسم به مثلا نارینه به وتله ټول به سر سبزي د ښار پاکېده او سر سبزي و دې ته به تله اوله چاشم بیا د وروز بیا د ښځو میلاو بیا ښځو به کالي اغوسته بابا ویلي صاحب زیارت دی هلته ډېر ښه باغونه دي ډېر سرسبز ځای دی وویالي چې ډېر ښه بیا به ټوله ښځه د دولت خوا به دا شاوخوا باغ مسره وو اته یو ځوان بیا لا نه پرېښول ټوله فامیلي نجونې ښځې بس تللي همالته به تر ماښامه پورې به ساتېری وو چالونه به ول ساتېری به وو ازما په وختو کې بیا به نو موټران ورته ولاړو د دولتي بسونه به ورته ولاړو سهار بیا بیا وله ماښام بیا بېرته خپل تر کورو پورې رسل یعنې امنیت ښه وو د وطن هېڅ کومه خبره نه وه کوچني یا خپل خپلوان د تبریکی د پارته یعنی بلغه مراسم مسلمان
قدرمنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له ازادي رادیو ناوړی په دویمه برخه کې پر دې غږیږو چې میرمنې او نجونې د ګلانو او نیالګیو په کینولو کې څومره ونډه لرلی شي. د نوي کال پر راتګ په هیواد کې اکثره خلک د خپلې سیمې او چاپیریال د شنه او ښایسته کېدو په خاطر ګلان، شنه چمنونه او نیالګي کینوي، خو دا چې میرمنو په دې برخه کې څومره ونډه لرلې، په پسرلي کې په خپلو کورونو کې څومره ګلان او بوټي کرلي، له ځینو نجونو نه به واورو.
پسرلی دا اس میں گلان کر لی تھی، سو رنگ کا گلان میں کر لی تھی، کشوالی میں کر لی، زیڑ گل یو رقم گلان دی زیڑ گل اور تو میں کر لی دی گلاب یو سودانی بوٹی میں خی دی دو یار وقت پارا نہ کوما آپ وقت بو اور کوما پارور تا چوما گلان سیدھی طبیعت پا کے انسان روح آرام کئی خزم باید پتی کہ وہ نوخ لے سکا چاہیے خز و سالی خدا چاہیے گلان و روزی گلان کری وہ نہیں وہ کری دی تب پتا میں نے تنا باید نران دے کر کے وہ نوخ لی خزے ہم باید کو مک پکیو کئی
اوری کی منگ نئی کال خاطر تصمیم لے رسو گولان کی نو مثلا نیلگی کی نو مات دیر زیاد سا ہم اخیستای دا سونی الگیم پیسا وانے مشترک ہم کورو نئی سرکی نو لی گولو گل کاریم کرده دا تار جای سرساب نو سی گولو گل کاری و سی
از مام خوخیگی چی گلان وکرم دا دسی مثلا نا چی وازی سریان بایدو که باید خزی هم پخپل اندازه وان دا واخلی کنه دا نا چی طولنی که وازی دا شینوال یا سمسورتی یا سریان پوری اره لری بلکه میرمنی هم کولیشی پا دی برخه که وان دا واخلی او خپل چمپیریال او خپل سیما سمسور او ساتی.
د میدان وردګو اوسیدونکو روهینا په وینا ګلان ډیر خوختی او کله چې پسرلی شي په پټیو کې زیات کار کوي.
زه زیات علاقه ورسلرم اته دومره علاقه لرم چې کله نا کله ماته کورنۍ کې وایي کاشکې د زراعت هم لوستی وای، یعنې کله چې پسرلي موسم شي په پټیو کې ډېر زیات کار کوم او ګلو ګلکاري څه چې حتی ځینې لکه ترکاري غوندې کرم چې هغه مې ډېر خوښېږي، مثلا ګشنیز، مول سرخک، حتی یو ځل مې په یو پټي کې شفتله کرلې وه چې ډېره به نازکه وه، نو هر چا به چې راشکوله خوړله بیا به ماته یوه دعا کوله. او د ګل سره خو ډېره زیات علاقه لرم او د ټولو نه غوښتنه کوم چې باید ګلو ګلکاري وکړي.
اغلی روهینا وایي کرکیله یوازې د نارینه و کار نه دی، میرمنې هم کولای شي ګلان وکړي او خپل کور شین کړي.
زه فکر کوم چې د نارینه وظیفه نه ده، ځکه په ولایتونو په اطرافونو کې که وګورې ښځې په مشترکه توګه د نارینه سره په بزګرۍ کې کار کوي، نو هلته بیا معلومیږي چې یعنې ښځې هم کولی شي چې دا کار سرته ورسوي، باید چې ډډه ترېنه ونه کړي او سرته ورسوي. د نورو ښځو لپاره هم زه دا غوښتنه کوم، د نورو ښځو نه هېڅکله هم تاسو ځان دومره مه مصروفوئ چې مثلا فکر وکړئ زه په دې کار باندې مصروفه شم بل کار سرته نشم رسولی. انسان ته خدای پاک ډېره زیاته توانمندي ورکړې ده. مثلا که زه خپل ځان وښیم، ما تعلیم هم کړی، د کور کار هم کوم، تر څنګ مثلا که دا د بزګرۍ کار بولې یا ګلکارۍ هر څه چې وي دا مې هم کړی. دا یو ډول د یو کار دی چې یعنې که یو مهالویش ولري، یو تصمیم ولري، هر کار سرته رسولی شي. دا خو بیا ډېر ساده کار دی او په اسانۍ سره یې سرته رسولی شي. کله چې بیا دا ګلان شنه کېږي، کله چې هغه څه چې خپل لاس باندې کرلی وي هغه زرغونېږي، باور وکړئ دومره احساس د خوشحالۍ چاته بیا پیدا کېږي، ډېر روحن ارامه وي. زه به همیشه چې ورتلم خپلو دغو کروندو ته دومره به خوشحاله وم چې که ډېر یو لوی کار مې سرته رسولی وي.
اغلی روهینا همدارا زیاتوی چی میرمنې د کور د کارونو ترڅنګ کولای شي په خپلې حویلۍ کې ترکاری او ګلان وکړي. لې یوې خوا به د کور سلیقه پر برابروي او لبلې خوا به محیط خایسته شوی وي.
پر سره سره باید ووایو چې په مونږ لکه اوس چې د پسرلي موسم دی، مثلا مونږ وایو چې غیر له دې نه چې په کور کې دا چارې سرته رسوي، تر څنګ یې که دغه نور کارونه چې په حویلۍ کې مثلا ځای لري ګل ګلکاري وکړي، څومره ورته ګټه ده؟ ځکه پاککاري د حویلۍ د ښځې په لاس باندې ده. کله چې ښځه هره ورځ خاورو دوړو سره مخ کېږي، نو هغه څومره ښه دی چې هماغه پټۍ چې په حویلۍ کې دی هغه پخپله وکړي په ارامو اعصابو سره. دې ته ضرورت پرې نه ږدي تر څو نارینه بېکاره شي، باید دا وکړي. ډېر ساده کار دی، ډېر اسانه کار دی. شاید چې یو لس دقیقې وخت به ونیسي د نور کارو مانت نشکوله، یعنی د نه یوازدا چې کور به پاک منظم وي، حتی ویلې به هم شنه کړي وي، ګل ګلکاري به کړي وي، نو درته خو واقعا چې دا چې نه بیا ګټه راسي.
درنو اوریدونکو، د یو خوشاله، آباد، آرام، سوکاله او له خوښیونه د ډک کال په هیله د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.org